د مینه پیغام.
په خیر علی زما رونو، زه ډیره زیاته خوشاله شوم چې تاسو نن مونږه راغلی یی. سبا ګل خورې ته څنګه؟
شبانی خورې، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مونږ ته دومره په مینه سره هرکلی وایي. دا خو بیا په ورور فرض دی چې لاړ شي.
شبانی خورې، زم ستاسو ډیر زیات مشکور یم چې تاسو مالم دلته بلنه راکړه.
ډیره مهرباني شبانی خورې، دا خو ډیره ښه خبره ده چې مونږ ټول دلته را یو ځای کیږو، ځکه چې د دینه مونږ ته ډیر برکت ملاویږي.
بالکل سبا ګل خورې، نه صرف دا چې مونږ یو بل وینو او د یو بل د حال نه خبر شو، بلکې دې سره سره مونږ د خدای پاک د کلام نه د خپل ژوند د پاره ډېرې خبرې زده کوو. او زما یقین دی چې زمونږ د نننۍ ملاقات پم زمونږ د پاره ډېر فائدہ مند وي. نو راځئ چې اوس مونږ ټول د خدای پاک شکرګزارۍ سره د نننۍ عبادت شروعات وکړو. نو داسې څه خبرې شته چې د هغې د پاره تاسو په خپل ژوند کې شکرګزار یې؟
زه خو ډېره زیاته خوشحاله یم. مونږ کره د ګنډلو مشین نو مونږ ته ډېره زیاته ګرانه وه. زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې خدای پاک مونږ له جامو ګنډلو مشین راکو.
او زما د زوی ملګری دی، د هغه مور پلار نه وو او د هغه تره د هغه وعده وکړو. نو زه د هغه هلک د پاره د خدای پاک شکر کوم او ډېره زیاته خوشحاله یم چې د هغه کور آباد شو.
او زه په دې د خدای پاک شکر ادا کوم چې ما یو موبایل واغستو.
نو راځئ چې ټول په شریکه د خدای پاک د دې ټولو خبرو د پاره شکرګزاري ادا کړو.
اے مالک خدایا، زه ستا شکر کوم د وخت لپاره، د خپل ملګرو لپاره ستا شکر کوم مالک خدایا چې تا په خیر خیریت باندې دلته راوست، چې مونږ ستا د کلام نه یو ځل بیا زده کړو کو او ستا د کلام نه مالک خدایا په خپل جون کې داسې خبرې راولو چې په کومو باندې ته زمونږ نه رضای. اے مالک خدایا، زه د شبانې خور د زوی د ملګري لپاره ستا شکر ادا کوم چې تا د هغه کور آباد کو مالک خدایا. اے مالک خدایا، ته پاغه باندې خپل فضل او رحم وکړه چې هغه خپل ژوند ښه په خوشحالو سره تیر کړي. اے مالک خدایا، دغه شان زه د خپل ضرورتونو لپاره ستا شکر کوم چې تا زمونږ ډیر ضرورتونه پوره کړي دي مالک خدایا. اے مالک خدایا، دغه شان د فیصل ورور لپاره، دغه د کورنۍ لپاره ستا شکر کوم مالک خدایا چې ته پاغه باندې مهربان یې او دغه ټول ضرورتونه پوره کړي. اے مالک خدایا، د ندیم ورور لپاره، دغه د کورنۍ لپاره ستا شکر گزار یم چې تا ندیم له یو ښه کورنۍ ورکړې ده او هغه ښه ژوند تیری مالک خدایا. اے مالک خدایا، زه د ټولو خبرو د پاره ستا شکر گزار یم. دا ټوله د واسطا په پاک نوم کې کوم، آمین
آمین.
سبا ګل خور، ستاسو ډیره مننه. نو راځي چې موږ د کلام مقدس نه نه حواله ولولو. او لکه څنګه چې به تاسو ته دا خبره معلومه وي چې مونږه په کلام مقدس کې د هغه واقعونه تلاوت کوو په کوم کې چې خدای پاک د شفا معجزه د خپل یو نبی په وسیله خولي وي. نو مونږ په کلام مقدس کې د اول بادشاهانو د کتاب ډیر لسم باب لولو.
په دې کې داسې لیکلي دي، د مالی خدای په حکم باندې د یهودا قبیلې نه د خدای پاک یو سړی بیتیل ته لاړو او هلته په هغه وخت ورسېدو چې یربام نظرانې پیش کولو دپاره د قربانګاه سره ولاړ وو. د مالی خدای د حکم په مطابق هغه قربانګاه ته مخامخ چغه کړه، اے قربانګاه، اے قربانګاه. مالی خدای پاک داسې فرمایي، د داود په خاندان کې به یو ماشوم پیدا شي چې د هغه نوم به یوسیا وي. هغه به په تا باندې هغه امامان حلال کی کوم چې په تا باندې نظرانې پیش کوي، خو په حقیقت کې د پردو قومونو په قربانګاه باندې خدمت کوي او هغه به در باندې د بنی ادمو هډوکي اوسوځوي. او پیغمبر خبره جاری وساتله، دا قربانګاه به ټوټې ټوټې شي او ویری به خوري وری شي. نو بیا به تا ته پته ولګي چې مالی خدای زما په ذریعه خبرې کړي دي. کله چې یربام بادشاه دا واورېدل، نو هغه ورته اشاره وکړه او حکم یې ورکو، دا سړی ونیسئ. نو د بادشاه لاس سمدستي شل شو او واپس راغون نکړی شو. نو قربانګاه سمدستي ټوټې ټوټې شوه او ویری په ځمکه وغورځېدلې، لکه څنګه چې هغه پیغمبر د مالی خدای په نوم پیشنګوئی کړې وه. یربام بادشا پیغمبر ته وویل، مالی خدای، ستا خدای پاک ته زما د پاره دعا وکړه او هغه ته سوال وکړه چې زما لاس روغ کی. نو پیغمبر مالی خدای ته سوال وکړو او د بادشا لاس روغ شو. بیا بادشا پیغمبر ته وویل، ما سره کور ته لاړ شه او روټۍ را سره وخوره. تا چې څه کړي دي، نو زه به د هغې انعام درکم. خو د خدای پاک سړي ورته وفرمایل، که ته مالستا نیم دولت هم راکې، نو زه به تا سره لاړ نه شم او نه به هلته ستا نه څه وخورم او نه به اوسکم. مالی خدای ماله حکم را کړی دی چې نه به څه خوري او نه سکي، او چې په کومه لار راغلی یې په هغې به واپس هم نه ځي. خو چې په کومه لار هغه راغلی و نو واپس په هغې لانړو او په بله لار لاړو.
شبانی خورې، ستاسو ډیره مننه. نو مونږ خو د کلام مقدس نه نننۍ حواله ولوسته، کومه چې یوه ډیره زبردسته واقعه وه. نو زما ګرانو ملګرو، راځئ چې د ټولو ناول دا کومه حواله چې مونږ واورېده دا په خپلو الفاظو کې په یاده باندې ووایو، او بیا به د هغې نه پس مونږ په دې باندې خبرې اترې شروع کړو. نو څوک په دا حواله په یاده بیان کړي؟
زه به تاسو ته دا حواله په یاده باندې بیان کړم. په دې کې ویل شوي چې د خدای پاک یو کس بیتیل ته لاړ شي، او هغه د خدای پاک په حکم باندې هلته لاړ شي، او په هغه وخت باندې هغلته ورسیږي چې کله یربیام په هغه قربانګاه باندې نظرانې پیش کوي، نو هغه د قربانګاه مخې ته ودرېږي او چیغې ووهي چې ای قربانګاه، د داود په خاندان کې یو ماشوم به پیدا شي چې نوم به یوسیا وي، او هغه و په تا باندې یعنی په قربانګاه باندې د بنی ادمو اړوکې وسوځي، ځکه چې دوی په حقیقت کې د نورو قربانګاو خدمت کوي. نو پیغمبر خبره جاری ساتلې وه او دام پکې وای چې ای قربانګاه ته به ټوټې ټوټې شي او ایری ایری به شي. نو په دې باندې هغه بادشاه اشاره وکړي او حکم وکړي چې دا سړی را ونیسئ. نو سمدستي د بادشاه لاس شل شي، او هغه بیا دې پیغمبر ته ووایي چې زما دپاره دوه وغواړه چې زما لاس واپس خدای پاک روغ کړي. نو هغه پیغمبر د هغه دپاره دوه وغواړي او د هغه لاس روغ جوړ شي. نو په دې باندې دا بادشاه هغه پیغمبر ته ووایي چې راځه ته ما سره زما کور ته لاړ شه او ما سره روټۍ وخوره. نو پیغمبر ورته ووایي که ته ما له نیمه بادشاه هم راکې نو زه تا سره نه ځم، ځکه چې خدای پاک ماته ویلي دي چې دغلته به نه څه خورې او نه به څه سکې او نه په هغه لار باندې واپس راځي په کومه لار باندې چې تلی یې. نو هغه بیا په بله لار باندې لاړو. نو ماته دا کیسه هم دومره یاده ده.
فیصله وروره، ستاسو ډیره مننه. تاسو خو دا کیسه ډیر په ښه طریقې سره په یاده باندې وې، او ستاسو نه صرف دا خبره پاتې شوه چې هغه پیغمبر د بادشاه په مخ کې دې قربانګاه ته ووایي چې هغه راتلونکی نبی به په تا باندې یعنی په قربانګاه باندې هم دغه امامان هم حلال کی، څوک چې په دې قربانګاه باندې قرباني پیش کوي. خو په حقیقت کې زړونه خدای طرف ته نه دي، د نورو قربانګاو طرف ته دي. نو زما ملګرو، یقینا چې اوس په دا کیسه مونږ ته په ښه طریقې سره یاد پاتې شوی، نو مونږ په دې کې د خدای پاک کومه معجزه وینو، او د هغه معجزې نه مونږ د خدای پاک کومه خبره زده کوو؟
دا کیسه خو واقعي چې ډیره زبردسته کیسه ده، او په دې کې مونږ دا خبرم زده کا چې دغه بادشاه هغه پیغمبر طرف ته لاس ونیسي او اشاره کوي، نو کله چې هغه اشاره کوي نو د هغه بادشاه لاس شل شي. نو هغه بادشاه سمدستي پوه شي چې دا هم د دې پیغمبر په وجه باندې زما دا لاس شل شو. نو هغه بادشاه هغه پیغمبر ته سوال زاری مینت کوي او ورته وایي چې ته زما د پاره د خدای پاک نه دعا غواړه چې زما لاس ټیک شي. نو هغه پیغمبر دغه د پاره دعا غواړي او دغه لاس سمدستي ټیک شي. نو په دې کې زه د خدای پاک په باره کې دای زده کوم چې خدای پاک کم کارم کوي نو هغه کولی شي. هغه چې غوښتل نو دغه لاس شل کو، او چې بیا غوښتل، او هغه بادشاه چې کله معافي غوښته نو د هغه پیغمبر په ذریعه باندې دغه لاس ټیک کو او هغه شفا ورکا.
په دې کیسه کې مونږ وکتل چې کم پیغمبر خدای پاک لیږلو نو هغه چې کم کار وکړو نو داغه د کارونو نه د خدای پاک جلال سرګن شو. مونږ وکتل چې څنګه ابا چا پیغمبر ته لاس اوچت کو چې دی اونی سي، نو دې سره داغه لاس شل شو. نو هغه په دې خبره باندې پوه شو دا کم سړی چې زرانی سما دا سم معمولی انسان نه دی، د سره یو لوی طاقت دی. هغه ته دا خبره ښکاره شوه چې دا خدای پاک را لېږلی دی او خدای پاک د مل دی، نو دې هر څه کولی شي. نو ځکه د پیغمبر په وجه باندې د خدای پاک لوی په خلکو کې سرګنده شوه.
زما ملګرو، په نننۍ حواله کې مونږه د یوې بلې معجزې په حق لم اولستل، کومه چې خدای پاک د دغه پیغمبر په ذریعه باندې خلکو ته اوخای. هغه پیغمبر خلکو ته وای چې په راتلونکي وخت کې به داسې کار کیږي، او یو پیشنګویم ورکی چې د داود په خاندان کې به یو کس پیدا کیږي چې نوم به یوسیا وي. زما ملګرو، دا هر څه د پیغمبر ته خدای پاک خودلی وو چې داسې واقعیت به په تاسو باندې راځي، او هماغه شانته اوشول لکه څنګه چې مونږ په دې قصه کې واورېدل چې څنګه دغه بادشاه حکم وکړي چې دا پیغمبر ونیسئ. نو سمدستي هغه قربانګاه ټوټې ټوټې شي او خاورې ری شي. نو زما ملګرو، کلم چې داسې یو معجزه کیږي نو خدای پاک دا هر څه د یو پیغمبر په وجه باندې کوي چې خلکو ته دا پته ولګي چې دا کس په حقیقت سره د خدای پاک د طرف نه راغلی دی. نو خدای پاک همیشه د داسې خلکو مرسته کوي او مدد کوي. په دی وجہ چې دا نور خلک د دې پیغمبر په خبره باندې عمل وکي.
زما ملګرو، یقینا چې خدای پاک په دی خفه کیږي چې دا غنه علاوه یو کس د نور بوتانو یا د نور خدایانو عبادت کوي. خدای پاک غواړي چې انسان په حقیقت کې پاتې شي او صرف هغه رښتینی ذات عبادت وکي، ځکه چې واحد مغه د عبادت لایق ته او صرف هغه د تعریف او د حمد او ثنا لایق ته. خو دغه بادشاه په خپله قربانګاه باندې داسې امامانم پرېږدي کوم چې صرف او صرف د خدای پاک خپل بندیان نه، بلکې هغوی په نورو قربانګاو باندې قرباني پیش کوي، یعنی په داسې قربانګاو باندې چرته چې بېدینه خلک خپلو نورو خدایانو یعنی دروغجنو خدایانو ته قرباني پیش کوي. نو دغه امامان هغه قربانو کې به هغوی دپاره قرباني پیش کولې او په دې قربانګاه باندې به خلکو دپاره قرباني پیش کولې. نو د خدای پاک داسې دوه زړي خلک نه دي خوښ، نو ځکه خدای پاک د دې پیغمبر په ذریعه د هغه بادشاه په مخ کې قربانګاه ته دا خبرې وکړي چې په دې قربانګاه باندې به دغه کسان کوم چې دوه زړي خلک دي وسوځولې شي او حلال بکړې شي. چې دا امامان صرف د خدای امامان نه دي، بلکې دوی دوه زړي دي او بت پرستانو دپاره قرباني پیش کوي. نو خدای پاک غواړي چې دغه بندیان صرف د یو رښتینی خدای عبادت وکړي. زما ملګرو، یقینا چې په دې کې د خدای په حق لا مونږ داسې نورې ډېرې خبرې مې زده کولی شو، خو راځئ چې اوس په دې باندې غور او فکر وکړو چې په دې کې مونږ د انسان په حق لا کومه خبره زده کوو.
زه په دې کې د انسان په حق لا دا خبره زده کوم چې انسان صرف په خدای پاک باندې یقین نه ساتي، ای چې کله په دې دنیا کې وګوري چې د سسیز ناغې ته فایده ده، نو هغه یې پسې منډې وهي. زه به تاسو ته د خپلې ملګري یوه کیسه وکړم. دا غی په کور کې لګی شان جنگ جګړې وی، نو غی دا کوشش وکړو چې زموږ دا جنگ جګړې نه ختمېږي. راځه زه بلاړ شم چرته مولا سره به سلا وکم او سخت تعویز برولم، د سخت تعویز په ذریعه باندې به دا جګړې ختم شي. نو پیر ورته وای چې مال دمره پیسې راکا، نو زه به تاله دا جادو کوم او د دې جادو په ذریعه باندې به دا غی کور روان شي، یا به دا غی خپلو کې تعلق روان شي، یا به سړی مړ شي. نو دې خلکو نه په دې وخت کې خدای پاک هیر وی چې ګینی یاره مونږ په خپل خدای پاک باندې یقین ساتو، نو خدای پاک په زموږ ټول کارونه سم کی. که چیرې مونږ دې دنیا کې ګرځو خپل فایده لټو او د بل نقصان پسې شویو، نو دا ښه خبره نه ده. نو خدای پاک داسې خلکو له بیا داسې سزا ورکوي لکه څنګه چې مونږ په دې کیسه کې واورېدل چې خدای پاک د دغه خلکو نه سخت خفوي. څوک چې په دوو لارو باندې رواني، نو مونږ له صرف او صرف په خدای پاک باندې یقین ساتل پکار دي، او صرف خدای پاک دی چې هغه هر څه کولی شي. په دنیا کې صرف دوه لارې دي، یو د خدای پاک او یو د شیطان. که چېرې مونږ د خدای پاک او د شیطان په لاره په دواړو باندې روان یو، نو هیڅ کله مونږ خدای پاک نه خپلې. خو که چېرې مونږ د شیطان لاره پرېږدو او صرف د خدای پاک په لاره باندې روان شو، نو بیا مونږ د خدای پاک خلک جوړې دي شو.
بالکل سبا ګل خورې، تاسو ډېرې ښکلې خبرې وکړلې. او مونږ له دام کول پکار دي چې کله زمونږ یو ورور یا خور په څه تکلیف کې، نو مونږ له پکار دي چې مونږ د هغوی لپاره دعا وکړو او دوار خاص د خدای پاک نه وغواړو، ځکه چې خدای پاک زمونږ مرسته او مدد کولی شي. لکه څنګه چې په دې قصې کې مونږ واوریدل چې دغه پیغمبر صرف د خدای پاک نه دعا غواړي او خدای پاک د هغه دعا قبلی، او دغه پیغمبر هم خدای پاک دغه ځای ته لیږلی چې د خلکو ته خودنه وکړي چې تاسو په پردو قربانګاو باندې نظرانې مه پیش کوئ. نو زما ملګرو، مونږ له پکار دي چې مونږ صرف او صرف د خدای پاک نه دعا وغواړو او خپل حاجتونه خدای پاک ته وسپارو.
زما ملګرو، خدای پاک هر وخت د داسې سړی په انتظار وي څوک چې د خپلو ګناهونو نه توبه وکړي او د خدای پاک حقیقي پیژنګلو کې. خدای پاک د دغه بادشاه په عمل خفه و، خو هر کله چې بادشاه ته د خپل عمل پته ولګېده او ورته دا محسوس شول چې دا پیغمبر د خدای پاک د طرف نه رالیږلی شوی دی، نو هغه نور په خپل انا کې پاتې نه شو، بلکې هغه سمدستي د خپلې لویۍ او بادشاهۍ په باوجود هم هغه پیغمبر ته مینت جاری وکړه چې د خدای پاک نه زما د پاره دعا غواړه چې هغه ماټیک کې. زما ملګرو، زموږ د هر یو کس تیم داسې رویه وي مونږ د خپل انا کې ډوب نشو، مونږ د معافی زده کو، مونږ د خدای پاک ته د خپلو ګناه اقرار کول زده کو. کچری مونږ داسې ونه کو، بیا به مونږ خپل ځان تباه کو. کچری څوک د خپل ګناه معافی ونه غواړي او خپل سترګې پټې کې او د خدای پاک په کلام عمل ونه کې او سچ خدای پاک ورته ویلي هغه نظر انداز کې، نو زما ملګرو دا خو مونږ ځان په زوره باندې تباه کوو. داسې نه ده پکار. خدای پاک هر وخت د دې په انتظار کې دی چې کله به زما د بنده ته احساس کیږي، کله به دې ما پیژني، کله به دې توبه کوي او کله به دې ما ته واپس راوګرځي چې زه دې معاف کما، چې زه دې آزاد کما، او سه عذاب چې په ده باندې راتلون کې دی هغه عذاب زده د مخینه داسې لری کم چې دا عذاب د د پارهونه. زما ملګرو، خدای پاک مینه کوونکی ذات ته هغه هر یو کس سره مینه کول غواړي، او دا غواړي چې هغه عذاب کم چې د انسان د بدی په وجه په هغه باندې راتلونکی دی، هغه عذاب د هغه د مخینه د همیشه د پاره لری کی او هغه معاف کی. خو شرط صرف دا دی چې مونږ د خپلو ګناونو اقرار وکړو او د خدای پاک کلام دې قبول کړو او په هغې باندې د خپل ژوند تیرول شروع کړو، نو بیا به تاسو حقیقي خلاصون ومومئ او تاسو به په دې پوه شئ چې د خدای پاک معافي په څه کې ده. زما ملګرو، زه به خپلې خبرې دې سره ختمې کړم. خدای پاک مالک عیسی مسیح دې دنیا ته د نور په شان راولېږلو چې هغه دنیا ته د خدای پاک حقیقت څرګند کړي، او مالک عیسی مسیح د دې دنیا خلکو ته وویل چې اسمان ته د تلو واحد لاره زه یم، زما نه بغیر بله هیڅ لاره نشته چې تاسو پې اسمان ته تللی شئ. هر هغه څوک چې په ما ایمان ساتي او زما په قربانۍ ایمان ساتي نو هغه به ژوندی پاتې شي، خو چې څوک په دې ایمان نه ساتي نو هغوی د پاره هلاکت تیار دی. زما ملګرو، مونږ دې د خدای پاک په دې کلام باندې کوم چې مالک عیسی مسیح دی په هغې باندې ایمان وساتو او په دې کلمت الله باندې یقین وکړو، نو بیا به خدای پاک زموږ نه هغه راتلونکی عذاب ختم کړي او مونږ به معاف کړي او مونږ به د همیشه د پاره خپل ځان سره یو ځای کړي. نو زما ملګرو، همدې خبرو سره به مونږ خپله نننۍ مطالعه سرته ورسوو، او که ستاسو د دعا د پاره څه درخواست وي نو تاسو ویلی شئ، مونږ به ټول په شریکه د هغې د پاره دعا وکړو.
زما د مور د پاره به دعا کوو چې زما مور له خدای پاک شفا ورکړي، د هغې بلډ پریشر هر وخت ډیر زیات وي.
او ما به په دعا کې یاد ساتئ، ځکه چې زما نظر کمزوری دی، چې خدای پاک زما نظر ښه کړي.
زما د ګاونډۍ د پاره دعا کوئ، هغه لږه بیماره ده.
آسماني پلاره، زه ستا شکر گزار یم چې تا مونږ له دا موقع راکا چې مونږ ټول را یو ځای شو او ستا د کلام نه مونږ یو خاص خبره زده کا. اے مالک خدایا، مونږ له دا توفیق راکې چې مونږ دې په خپل ژوند کې د خپلو ګناونو اقرار وکړو او په هغه کلام باندې عمل وکړو کوم چې تا مونږ ته راستولی دی او هغه ازلي کلام دی. آسماني پلاره، زه دعا کوم چې د دعا د پاره کوم درخواستونه فیصل رور، سبا گل خور او شبانی خور وړاندې کړل، مالک خدایا زه دعا کوم چې ته په دې ټولو درخواستونو باندې نظر وکې. آسماني پلاره، لکه څنګه چې فیصل رور وې چې د هغه د سترګو بینایي کمزورې ده، اے مالک خدایا ته د هغه د سترګو نظر ښه کې، او مالک خدایا چې هغه په ښه طریقې سره لوستل کولی شي، او خدایا هر یو څیز ورته واضح ښکاري، او مالک خدایا ته د هغه دا کمزوري ښه کې. آسماني پلاره، دغه شان زه د سبا گل خور د ملګري د پاره دعا کوم چې د هغې ملګري بیماره ده، مالک خدایا ته هغې له شفا ورکې، په وجود کې طاقت راولي چې هغه ښه شي، او مالک خدایا ستا د نوم لوی بیان کړي. او دغه شان زه د شبانۍ خور د پاره هم دعا کوم چې د هغې د مور د وینې فشار زیات وي، نو مالک خدایا ته د شبانۍ خور د مور د وینې فشار ښه کړي چې هغه تندرسته او صحتمند شي، او ستا د نوم لوی او تعریف بیان کړي. اے مالک خدایا، دغه شان زموږ د اوریدونکو د ژوند د پاره هم زستانه خاص دعا کوم چې هغوی چې په خپل ژوند کې په هر قسم حالاتو کې دي، مالک خدایا ته د هغوی په یو یو حالات په یو یو کار باندې نظر واچوه، او مالک خدایا ته د هغوی ټول کارونه سم کا، که څوک په مشکلاتو کې، که د چا کاروبار ښه نه وي روان، او دغه شان مالک خدایا که چا د کور مالی حالات ښه نه وي، نو مالک خدایا ته د هغوی د کور مالی حالات ښه کړي، د هغوی په کور کې بیماریانې ښې کړي، د هغوی کاروبار ښه کړي، او دغه شان مالک خدایا ته د هغوی بچو له ښه تعلیم ښه تربیت ورکړي. مالک خدایا د هغوی ټول خاندانم ستا لاسونو ته سپارم. مالک خدایا دا ټوله دعا زه ستا په پاک او جلالي نوم کې غواړم. آمین،
آمین.
زما خوږو ملګرو، زما یقین دی چې تاسو په دې مطالعه کې مونږ سره ډېرې خبرې زده کړې وي، نو په راتلونکي وخت کې هم تاسو مونږ سره په داسې مطالعو کې شامل اوسئ، نو داسې به تاسو مونږ سره په شریکه زده کړه کوئ او د خدای پاک د کلام نه خبرېږئ. نو اوس مونږ له اجازه راکئ، او تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده
0015 25 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2541054.
نو اوس زمونږ د ویب سایټ پتا ځان سره ولیکئ. زبرورو دا ویم www.pashtoradio.org. او هم دغه شان زمونږ د ایمیل پتا ځان سره ولیکئ پکه مچ تاسو موږ ته سخت را لګلې شي یا سه سوال کولې شي info@pashtoradio.org په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولې شي. زما ګرانو ملګرو، تاسو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکله. نو موږ ټول له اجازه تراکې د خپل پامان.